السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د سحر 9 بجې شوې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د جون 3 نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په سلام پښتونخوا کې هرکلی کوم. ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان د وزیر اعلی ټاکل شوی. په خیبر او فاټا کې برانونو خلکو ته زیانونه رسولي. په پاکستان کې په روان سیاسي پرمختګ او یو شمېر نور موضوعاتو تفصیل درکوو، خو اول زموږ د همکار انیس اجمل الله د دې غړي تازه خبرونه اورو.
السلام علیکم. اول د خبرینو سرټکی، د بلوچستان نېشنل ګوند مشر ډاکټر مالک بلوچ د دغه صوبې وزیر اعلی نومول شوی. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو تیزې هوا له امله 14 تنه مړه شوی دی، او په ترکیه کې پولیسو د حکومت سید مظاهر چانو د منتشر کولو لپاره اوخ کې بیون کې ګیس او اوبو پاشلې دي. اوستا خبرونو تفصیل. د پاکستان ممکنه راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان د نوي راتلونکي وزیر اعلی په توګه اعلان کړی دی. مری کې پرون د پاکستان مسلم لیگ، نواز ګوند، پښتونخوا ملي عوامي پارټي او د بلوچستان د ملت پال نېشنل ګوند د مشرانو یو ځانګړی غونډه رابلل شوې وه چې د بلوچستان د نوي وزیر اعلی او گورنر په اړه پکې سلام مشورې وشي. په دغه موقع نواز شریف وویل،
تو ہم نے یہ مل کے فیصلہ کیا ہے کہ
مش پگاڑ پریکر سر د نیشنل گوند مشر ڈاکٹر مالک بلوچ د بلوچستان د اعلی وزیر لپار اعلان وو، او گورنر بد پښتونخوا ملي عوامي گوند لخواوی مسلم لیگ نواز گوند په دې خبره خوشاله دی چې د بلوچستان پر زخمونو باندې د مرهم شول کوم وخت چې راغلی مش بخپل وند په کې اچو او پر مخ به مهم تګلار هم داوی
او مزید کریں گے.
بلخوا ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي، تر سوګند پورته کول وروسته به لومړی کار په صوبه کې د خراب امنیت سمول وي. د نوموړي په خبره دی به هڅه کوي چې له ناراضه بلوچانو سره سره د بی ان پی مینګل ډلې له مشر سردار اختر مینګل سره هم خبرې وکړي او په ګډه د صوبې د وګړو لپاره کار وکړي. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او تیزې هوا له امله 14 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر ژوبل دي. د صوبې د مختلفو هسپتالونو ډاکټرانو بیګا مشال لیډیو ته ویلي چې د بارانونو له وجې زیاتره کسان په چارسدا، مردان، نوخار، تختبیه او سوات کې مړه شوي دي. په وژل شوو کې ماشومان او ښځې هم شامل دي. ډاکټران وایي د ژوبلو درملنه روانه ده. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب بنن کیږي. د پاکستان سرکاري ریډیو نن په خپل ویب پاڼه خبر خپور کړي چې د قومي اسمبلی سکتر د اسمبلی د سپیکر لپاره د مسلم لیگ نون ګوند د ایاز صادق او د ډیپټي سپیکر لپاره د مرتضی جاوید عباسی د نامزدګۍ کاغذونه منظور کړي دي. بلخو د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري وایي د مئی میاشتې په پارلماني انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي تر ماتې وروسته به د ولسمشرۍ دویمې دورې د جاري ساتلو هڅه ونه کړي. ټاکل شوی چې د ولسمشر زرداري اوسنۍ دوره په سپتمبر میاشت کې پای ته ورسیږي. ولسمشر زرداري په یو ټلویزیوني مرکه کې پرون وویل، فکر نه کوي چې دې د بلې دورې حق ولري. د پاکستان پیپلز ګوند په تیرو پارلماني انتخاباتو کې په 300 او 2 څوکو کې د نواز شریف د 186 سیټونو په مقابله کې یوازې 9 څوکې ګټلې دي. د قبایلی سیمو د آفتونو د نظم اداره وایي چې د خیبر قبایلی سیمې د باړې او میداني علاقو نه بې کوره شوي خلک به د روانې میاشتې د 6 نیټې نه خپل کورونو ته ستانه شي. د دغه ادارې ډایرکټر جنرل ارشد خان په دې اړه پرون مشال لیډیو ته وویل،
مطلب امن دے ہو مالتا یا وجود کا خطرہ نہیں ہے.
د خیبر قبایلی سیمې په باړه او تیرا کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله د تیرو 3 کلونو نه په لکونو بې کوره شوي خلک دا مهال په جلوسو، کیمپ او د خیبر پښتونخوا په نورو سیمو کې ژوند تیروي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرین د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر لخوا پرون په خبرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوی، په دې خبرو کې ولسمشر کرزی جان کیری ته وویل چې د سولې د ټینګښت لپاره باید د افغانستان د خلکو هیلې د پردو د هدفونو وسیله نشي. ولسمشر کرزی وویل افغانان اجازه نه ورکوي چې هیواد یې یو ځل بیا کمزوري شي. په خبر پاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د سرګندونو په اړه سندي ویل شوی. خبرونه د مشال ریډیو نوره. په ترکی کې د حکومت سید د احتجاج په دریم ورځ د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره پولیسو اوښکې بیون کې ګیس او اوبو پاشلی دي. په لسګونه زره کسانو د اتوار پر ورځ په انکارا، استنبول او نورو ښارونو کې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. د ترکی د ډاکټرانو تنظیم ویلي چې د دریو ورځو مظاهرو له وجې خواوشا یو زر خلک په استنبول کې او اووه سوه په انکارا کې جوبل شوي، خو بلخوا حکومت د جوبلو شمیره لږه کمه یادوي. د داخله چارو وزیر معمر ګولیر وایي د ولسو سوو زیات کسان یې نیولي دي چې پکې زیاتره خوشی کړل شوي دي. په چک جمهوریت، جرمنی او آسټریا کې د سیلابونو او د غرونو د راښویدو له امله درې تنه مړه شوي دي. د چک جمهوریت سرخر پراګ په جنوبي سیمو کې د کورونو راپریوتو له امله دوه تنه وژل شوي. دغسې په آسټریا کې د غر د راښویدو له وجې یو تن مړ شوی دی. په مرکزي یورپ کې د تیرې یوې لسیزې نه په زیاته موده کې دا د ټولو زیات سیلابونه دي. د چک حکومت په هیواد کې د بیړني حالت او د امدادي کارونو لپاره د پنځلس ملیون ډالرو اعلان کړی دی. چارواکو په پراګ کې ځینې ترانسپورت هم بند کړی دی. د خبرونو پای.
سلام پښتونخوا،
اوریدونکو تاسو د مشال ریډیو سهرنۍ خبرونه سلام پښتونخوا ته غوږی. په روان یو سات کې واوري د بلوچستان نېشنل ګوند ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان نوی وزیر اعلی ټاکل شوی. هغه وایي د ټولو سیاسي ګوندونو سره د خبرو د لارې مسلې هواروي.
میں سب کے پاس خود جاؤں گا، ان کو ان سے اپیل کروں گا، ان کو منتیں کروں گا.
په خیبر پختونخوا قبایلی سیمو کې بارانونو خلکو ته زیانونه اړولې دي. آیا سیاسي ګوندونه به په راتلونکي وخت کې د ولس سره کړې وعده سرته ورسوي او کنه؟
کم زمونږه پرایورټیز دي د دهشتګردۍ خاتمه یا د لوډ شیډنګ خاتمې لپاره اقدامات دا به خلکو ته ښکاره شي.
او د پیښور د اقلیتی ډلې د صوبایي اسمبلی غړي سورن سنگ وای د سیمې د امنیت لپاره به کار کوي.
ډیر غټ چیلنجز دي مونږ ته پدې کې، پدې کې امن امان مسله ده، پدې کې لوډ شیډنګ مسله ده، پدې کې کرپشن انتهایی حد ته رسېدلې ده. ادارې ټولې بالکل مطلب کار مار اس نه کیږي.
د مشال تر سنگي واوري. اوریدونکو تاسو ته په سلام پښتونخوا کې یو ځل بیا هرکلی وایو. د بلوچستان نوی نامزد وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي تر سوګند پورته کولو وروسته به لومړی کار په صوبه کې د خراب امنیت سمول وي. تیره ورځ د مسلم لیگ نون ګوند مشر میانواز شریف په مری کې د بلوچستان د وزیر اعلی د چوکۍ لپاره د هغه نوم اعلان کړ. دا وخت موږ سره د کوټې نه خو د نور ناصر د ټلیفون په لیکره تاسو ستړي مشي وایو، خو د نور په دې اړه څه تفصیل لري؟
مننه. لکه تاسو چې وویل برخه پرخندا چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ چې د نېشنل ګوند مشر دی، هغه پرون په مری کې چې نون مشر میانواز شریف او ورسره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزای او د نېشنل ګوند یو مشر حاصل بزنجو دا په دې پریس کانفرنس کې ورسره موجود وو. او تر دې پریس کانفرنس مخه دوی غونډه وکړه او په دې کې بیا د دې پریس کانفرنس لاره دوی اعلان وکړ چې د بلوچستان راتلونکی نوی وزیر اعلی به له نېشنل ګوند څخه وي او ډاکټر عبدالمالک بلوچ به وي. دلته به د دې کار رقم چې ډاکټر عبدالمالک بلوچ لومړنی کس دی چې هغه نواب یا سردار نه دی او د بلوچستان په تاریخ کې لومړنی وزیر اعلی راځي، یو عام کس دی. یو عام سیاسي کارکون دی چې هغه د بلوچستان وزیرالا راځي. دلته په کوټه کې بیا ډاکټر عبدالمالک بلوچ تر د نامه تر اعلان وروسته سمدستي وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل چې دی به د بلوچستان چې کله سوګند پورته کړي نو تر ټولو له مخه به دلته د امنیت وزیر ښه کړي، تر هغه وروسته به دلته چې کوم کرپشن دی د هغه خاتمه به کې به هله ډلې کوي، او ورسره به دلته چې څومره هم ستونزې د بلوچستان وګړو ته پېښې دي. د ډاکټر عبدالمالک په خبره باندې دوی د دوی چې کوم ګډ حکومت دی چې په هغه کې پښتونخوا ملي عوامي ګوند هم ورسره دی او مسلم لیگ نون هم ورسره دی، د دوی به هڅه وي چې دغه ټول ستونزې په ګډه باندې سره حل کړي.
سمه ده. خدای نور، تیره ورځ راتلونکي وزیر اعظم بیا نواز شریف دا اعلان هم وکړ چې د دغې صوبې گورنر به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا وي، او بلخوا ذوالفقار مکسي هم د گورنر په حیث خپلې چوکۍ نه مستعفي شوی دی. په دې اړه څه تفصیل لري؟
بله، لکه څنګه چې تاسو وویل هلته چې څنګه اعلان و سوپمری کې چې وزیرالا به د صوبې بلوچ وي او ډاکټر عبدالمالک بلوچ به وي، او له هغه سره دا هم اعلان وکړ میا نواز شریف چې راتلونکی گورنر به له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه وي. نو بیا د شپې شاوخوا د پاکستان په وخت باندې څه باندې 9 بجې باندې د گورنر هاوس لخوا ځینو سرچینو مشال راډیو ته وویل چې گورنر بلوچستان نواب ذوالفقار علي مکسي خپل استعفا صدر پاکستان آصف علي زرداري ته استولې ده، او تر هغه وروسته بیا په دې پسې ټلیفون هم کړی دی چې صدر زرداري سره خبرې کړې دي او ورته ویلي دي چې د استعفا دې قبول کړي، ځکه چې اوس نوی حکومت را روان دی، نوی خلک را روان دي، او دا دوی حق دی چې دوی د خپلې خوښې گورنر راولي. نو ځکه چې د اعلان وروسته بیا ډاکټر ذوالفقار مکسي همدا فیصله وکړه چې دوی به له دې دندې څخه مستعفي شي، او د لکه چې میا نواز شریف اعلان وکړ چې نوی وزیر الله به له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه وي، پښتون میو په خاطر باندې هغه به د صوبې نوی گورنر وي. نو دا تر اوسه پورې لا هم اعلان شوی نه دی چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند له لوري به نوی گورنر څوک وي، څوک وټاکي، کله به وټاکي. خو گورنر بلوچستان چې پخوانی گورنر و ذوالفقار مکسي هغه دغه استعفا تیره شپه صدر آصف علي زرداري ته استولې ده.
کورم ودان اوریدونکو، دا و د کوټې نه د مشال همکار خدای نور ناصر چې تاسو ته دغه تا په بلوچستان کې د سیاسي پرمختګ په اړه تفصیل درکولو.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو، د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري تیره ورځ په کراچۍ کې د پاکستان د یو شمیر نجی ټلویزیونونو سره په خبرو کې ویلي چې د ستمبر په میاشت کې په پاکستان کې د ولسمشر ټاکلو ته هغه په دویم ځل ځان نه کاندیدوي، او د دې سره سره یې په یو شمیر نورو مهمو موضوعاتو لکه د طالبانو سره په خبرو باندې هم ولسمشر زرداري د میډیا سره خبرې کړي. دا وخت موږ سره اسلام آباد نه د مشال همکار ریاض مساخیل د ټلیفون پلی کړی. تاسو ته ستوري مشو وایو. او ریاض، ک د ولسمشر زرداری د خبرو دغه خبرو په اړه څه تفصیل اوریدونکو سره شریک کړئ.
جی فرخنده، ډیره مننه. لکه تاسو ذکر وکړو، دا یو پینل انټرویو وا چې پکې د مختلفو ټی وی چینلونو نمائندگان یا د غی مشران هغه ناستو د ولسمشر سره خبرې اترې کولې. دغه دوران چې کله دنه دا تاسو شو چې غنی په ټول ټاکنو کې د پیپلز پارټي د ماته سو وجوه یا راتلونکو ځل بیا هغه غواړي چې کاندید جوړ شي د صدارتي انتخاباتو لپاره، دوی چې د ستمبر وروسته به په دغه معاملو خبرې کوم چې پاکستان پیپلز پارټي ولې ماته خوړه، او دغه شانت دی ځان د دې جوګنګنی چیرې ز په دوباره باندې په صدارتي انتخاباتو کې برخه واخلم. د راتلونکو حکومت ته مبارکي هم ورکړه، او د خپل نیکو هیلو اظهار هم کو چې خدای دې وکړي چې د ملک په معاشي او امنیتی صورتحال خکولو کې دا نوی حکومت کامیاب شي. دغه شانت کله زر داتا پوسو شو چې د وسلوالو ډلو سره د خبرو اترو یا د مذاکراتو بس طریقې کار ویني، دوی چې د تنخ کاری چې غنی وسلوال چې کم خلک دی هغي مذاکرات رات کې یا خبرې اترې کې، بلکې لاول په دې کې مونږ له دا قتل پکاروي چې د دې کمې سیاسي ډلې دی په وسلوالو کې دنه، او کمې پکې جنگیالي ډلې دي. نو بیا چې په هغه کې کمې سیاسي ډلې او هغه په سیاست او په خبرو اترو په مذاکراتو پويږي او په دې باندې یقین لري، نو باید چې د هغه ډلو لاول بیلټونو کلی شي پیژنګلو کلی شو، بیا د هغه رستو د هغه سره خبرې وشي. دغه شان چې کله د ډرون حمله په حواله سره د هغه تاسو شو نو د دوی نه واچی د د په نظر کې داسې هیڅ قسم لوزنامه نه ده شوی یا نه ده تیر شوی چې اغا د امریکای ته پاوی کی اجازه ورکړي. البته ک پرویز مشرف داسې لوزنامه کړی نو د هغه واغ ته پتی اتف زرداری چې ماته دې هیڅ پته نشته. دغه شان چې کله د مخنیوي لپاره د ډرون جازونو در غورځولو خبر وشو نو دوی چې دا خو ټیک ده چې تاسو به یو ډرون جاز را غورځوي د دې مثال خو د یو ټپس ته دا تاسو ډیر په اسانه را غورځول شي خو د دې روستو چې بیا څه کیدونکي دي نو هغه تاسو هم خبر یې د هغه راتلونکي چې کوم حکومت ته هغه ته هم پته ده چې د هغه روستو په صورتحال څه جوړیږي او آیا پاکستان بیا دومره توان لري چې هغه صورتحال برداشت کړي شي کنه. دغه شان چې کله د بلوچستان د صورتحال په حواله سره تاسو شو نو دوی چې پیپلز پارټي د بلوچستان لپاره ډیر څه کړي دي د سلويخ عرب روپو قرضه چې هغه په بلوچستان باندې وهغه قرضه ورته معاف شو. دغه شان چې بلوچستان پیکج د غیر لپاره اعلان شو حکم خلک چې د خپل ځان لپاره په خپل سن کې خپل حالت په خپل نخ کې د غیر لپاره هیڅوک نشي ګوله د دې نه و چې بلوچستانو یا د بلوچستان چې کم منتخب سنټران یا ایم پی ایز یا ایم ان ایز د کمیو د صوبایي اسمبلی غړي هغي په خپل د بلوچستان د حالت خکول لپاره یا د بلوچستان د امنیت او د ترقيه لپاره فکردار نه دی ادا کړی نو په دغه وجه باندې باید چې دا تور په پیپلز پارټي یا په مرکزی حکومت باندې رانی شي. جی
ریاض څنګه تاسو ته معلومه ده نن سبا په پاکستان کې سیاسي پرمختګ روان دی او په دې لړ کې نن به قومي اسمبلی د سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب هم کوي په دې لړ کې آی د چا نمونه مخې ته راغلي؟
جی بالکل دا وخت سلور سلور امیدواران چې کوم دینو لکه سلور د سپیکر د پاره او سلور د ډیپټي سپیکر د پاره په میدان کې دي. په دغه کې د ټولو لوی ګوندونو چې کوم دین مسلم لیگ نوم د غشند تحریک انصاف پیپلز پارټي او د متحده قومي موومنت د دې کاندیدان چې کوم دی دا وخت په میدان کې دي. د مسلم لیگ نون لخوا آیا صادق د سپیکر د پاره د غشند د ډیپټي سپیکر د پاره د مرتضی جاوید عباسی نوم دی. د غشند پی ٹی آی کم چې تحریک انصاف ته راغی د لخوا شهریار افریدی د سپیکر د پاره او منزه حسن د ډیپټي سپیکر د پاره د رنګ د پیپلز پارټي لخوا یوسف طالبور او غلام رسول کوریجا او متحده قومي موومنت اقبال قادری نوم د سپیکر د پاره او کشور زهرا دای د ډیپټي سپیکر د پاره امیدواران خپل ټاکلي دي. نن به 11:00 بجې به د پټي رائے شمارې تر مخه د سپیکر او د ډیپټي سپیکر انتخاب کیږي. دا د جمهوریت تسلسل دویم پړاو دی. د دینه مخکې بلومبي پړاو کې 13 پرون بل ورځ کم چې د اسمبلی ممبرانو هغه سوګند پور دکو دا دویم مرحله کې به چې کم سپیکر او ډیپټي سپیکر انتخاب دی هغه کیږي او دریم مرحله کې به بیا په 15 جون باندې د وزیر اعظم انتخاب کیږي او دغه شانته به دا یو نوې سفر یو نوې حکومت په وجود کې راشي او دا سلسله به روان شي. جی
کور مودان اوریدونکو دا په اسلام آباد کې د مشال همکار ریاض مساخل چې تاسو ته د غلطه په سیاسي پرمختګ تفصیل درکولو.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز د ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دې هم
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
او ریدونکو تاسو ته په سلام پښتونخوا کې اوسل بیا ستړي مشي وایو. اوس هم زو په خبر ته چرتنه چې زموږ سره د مشال همکار خالد خان ته ټلیفون په لیک راغلی. تاسو ته ستړي مشي وایو خالد خان. په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې بارانونو خلکو ته زیانونه رسولي. په یو شمیر سیمو کې د خلکو د وژنې ریپورتونه هم راغلي. په دې اړه څه تفصیل لري؟
بالکل فرنده تاسو د بارانونو ذکر کو خو باران په کډیر کم او پرون مازیګر دغه سیلی او طوفان د خیبر پښتونخوا او قبالی زیات قبالی سیمو کې دغه زورور سیلی راغلی و چې د موسمیات د مختلفو مطابق دغه رفتار چې نو 50 کیلومتره پر هاور یا 30 ګنټه او په دغه کې د اطلاعاتو مطابق 15 کسان په ټول صبح کې دغه اطلاعات دي چې هغه مشي دي. ماشومان هم پکې دي. د پیښور سره خوا کې لنډې سړک یو سیمه ده دغه تاسو دیوال را پوتې دي. دوه ماشومان چې اعلان راغلي هغوی په سکم لري او بیا خوا کې اوس بل کلی دی ناګومان شبقدر کې هلته هم د کلی په وجه کورونه را پوتې دي. په هغې کې د یو زنانه او دوه ماشومانو په شمول دغه پکې مړي دي او بیا زخمیان هم دي. د تخبینه دا سره پورونه دي چې چل تا هم دیوال نه راپورتي دي د کوټو چتونه راپورتي نه په هغه کې هم ځاني ځان شوی دي د ډیر نه هم دغه راپورونه دي او د خیبر پښتونخوا په لیډینګ هسپتال کې چې کله موږ نن پښتنو کانو په هغه کې هم د دغه د سیلې طوفان په وجه چې کوم خلک زخمیان شوي دي نو هغه یې د درملنې لپاره راوړل شوي دي نو دغه پرون چې کومه سیلې وه نو هغه د ځاني ځان سره سره مالی نقصان هم رسولی دی کوم باغونه چې په خیبر پښتونخوا کې نن سبا د الوچو د شلتالانو او دغه فرمانو باغونو نو هغه اونو ته هم نقصان رسولی دی دغه سیلی دومره تیزه وه چې په پیښور ښار کې کوم غټ غټ فین بورډ وو هغه راغورځولی دي دې سره سره د دغه تیز سیلی په وجه پرون په زیات سیمو کې برخو کې د بجلی هغه سم نظام چې دی هغه هم وړند شوی دی بجلی نشته اس هم په خیبر پښتونخوا قبالی سیمو کې د بجلی دغه لوشډنګ زیاتو او پرون سیلی په وجه د بجلی دغه تارونه او ستنو ته نقصان رسیدلی دی نو په ځینو سیمو کې اوسه پورې دغه بجلی نشته. دی فرهنده
خالد خان کراش شو بل موضوع ته که مختصر راته وای چې د تحریک انصاف او جماعت اسلامي ګوندونو مشان په لاهور کې د خیبر پښتونخوا د وزارتونو په اړه به خبرې کوي، په دې اړه څه تفصیل لري؟
جی بالکل، دا خیبر پښتونخوا کم وزیر اعلی چې دی نو ټاکل شوی وزیر اعلی پرویز خان خټک او بیا دغه شان د جماعت اسلامي سینیر وزیر د خیبر پښتونخوا سراج الحق دا دغه دواړو ګوندونو مرکزی ځایونه چې دي د یو ځای منصوره ده هغه هم په لاهور کې دی، د بل مشر چې دی عمران خان هغه هم په لاهور کې آباد دی هلته کېږي. نو دغه دواړو ګوندونو مشران پرون لاهور ته تللي او دغه راپورونه دي چې دوی په دغه باندې په وزارتونو باندې راضي شوي نه دي، ځکه چې د جماعت اسلامي لاړخه دغه مطالبه کېږي چې دوی ته دي په خیبر پښتونخوا په کابینه کې د تعلیم وزارت ورسي. خو بل خوا د پاکستان تحریک انصاف ځینې مشران وایي چې تعلیم محکمه دي ځان سره ساتي، نو په دغه باندې دوی لا رضا شوي نه دي. خو دا پرون د خیبر پښتونخوا اسمبلی کوم چې د پاکستان تحریک انصاف صوبائی مشر هم دی اسد کیسر ویلي وي چې دغه فیصله به په 15 جون به ټول وزارتونه اعلان کوي او د ټولو ګوندونو په خوښه به کېږي. دا به هم وایم چې په راتلونکي حکومت کې د قومي وطن پاتے جماعت اسلامی، پاکستان تحریک انصاف او د عوامي جمهوري اتحاد کې صوابه سره تعلق لري، دوی په شریک حکومت کې او دوی په دې تلاشي وي چې قانون وطن پاتے ته به درې وزارتونه ورکړي، جماعت اسلامی ته به درې وزارتونه ورکړي، عوامي جمهوري اتحاد ته به یو وزارت ورکړي او اته وزارتونه به پاکستان تحریک انصاف سره دغه شان قانون وطن پاتے او جماعت اسلامی ته یو یو سینئر وزیر هدم ورکړي. دا لکه د قانون وطن پاتے نه سکندر خان شیرپو چیردار گل صوبائی صدر هم دی هغه به سینئر وزیر سوګند پورته کړی دی او د جماعت اسلامی سراج الحق سینئر وزیر سوګند پورته کړی دی.
کور مودان خالد خان اوریدونکو دا په پیښور کې د مشال همکار چې تاسو ته د غلطه د سیلې او طوفانونو لخوا خلکو ته د رسیدلي زیان او دا شان د خیبر پښتونخوا د سیاسي پرمختګ په اړه تفصیل درکولو.
د مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپک سبا 21
او شارټ ویوز یا لنډو سپو 12013 15315 15040
او په 15340 صافي اوریدل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د بلوچستان نوی نامزد وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي تر سوګند پورته کول وروسته به لومړی کار په صوبه کې د خراب امنیت سمول وي. د هغه په خبره دوی به هڅه کوي چې له ناراضه بلوچو سره سره د بی ان پی مینګل ډلې له مشر سردار اختر مینګل سره هم خبرې وکړي او په ګډه د صوبې د وګړو لپاره کار وکړي. تیره ورځ د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف په یو خبري کانفرنس کې د ډاکټر مالک د نوم اعلان وکړ. له ډاکټر مالک بلوچ سره زموږ خبريال خدای نور ناصر مرکه کړي، تفصيلي په دې رپورت کې اورو.
د بلوچستان نوی ټاکل سوی وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویلي له مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره ګډ حکومت وي په صوبه کې د ټولو ستونزو د هوارولو هڅه کوي. د ډاکټر مالک بلوچ په خبره په صوبه کې ویل ناراض بلوچ سره خبرې د امنیت شکول، تعلیمي او صحي ستونزې لري کول او د غربت ختمول له لومړیتوبونو څخه وي. د بلوچستان نېشنل ګوند د مشر او د بلوچستان د پخواني وزیر اعلی سردار اخترجان منګل په حق له نوموړي وویل ټول عمر یې له هغوی سره ښه وخت تیر کړی. او هڅه وکوي چې د صوبې د ستونزو په هوارولو کې له دوی سره هم خبرې وکړي.
هم سب دوست دي، اختر جان کی، سردار عطا الله کی، بلوچستان کی سیاست
موږ ټول دوستان یو. د سردار اختر منګل او سردار عطا الله منګل د دې صوبې په سیاست کې یو مهم رول دی. د بی ان پی منګل د غړیو تعداد بیخي زیات دی، نو زه به هڅه کوم چې ژر تر ژره له دوی سره ووینم او هغوی ته به خواست وکړم چې موږ ټول باید په ګډه د دې صوبې د ستونزو د هوارولو هڅه وکړو. ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مشال راډیو سره په خبرو کې زیاته کړه، دوی د مسلم لیگ نون او پښتونخوا ملي عوامي ګوند د دې فیصلې هرکلی کوي چې د نیشنل ګوند د لږ غړیو باوجود یې د وزیر اعلی بلوچستان څوکۍ د دوی ګوند ته ورکړه. د دې پوښتنې په ځواب کې چې له ناراضه بلوچو سره به خبرې څه ډول پایل کړي، مالک بلوچ وویل: زه به ټولو ته په خپله ورځم او هغوی ته به منت زاری کوم چې راسئ د بلوچستان د مجموعی ګټې لپاره سره یو سو. موږ باید په پاکستان کې ځننه له جمهوریت لارې خپلې غوښتنې وکړو. د بلوچو د سپینجری مشر نواب اکبر خان بکټی په حق له ډاکټر عبدالمالک بلوچ وویل: اکبر بکټی یوازې د بلوچو نه بلکې د دې صوبې د ټولو قومونو یو سپینجری مشر وو چې قاتلینو ته به د پاکستان له آئین سره سمه سزا ورکړل شي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی اوس هم پر روانه خبرونه کې د شیرون اوسر دا سندره ورو. اوریدونکو تاسو ته مشال ریډیو سلام پښتونخوا خبرونه تا وګی اوس هم د خبرونه نیمایي تر رسیدلی د سحر 9:30 بجې شوې دي لړ خبرونه د انیسا اجمل ناورو
د پاکستان راتلونکي وزیر اعظم نواز شریف د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند ډاکټر عبدالمالک بلوچ د بلوچستان د نوي راتلونکي وزیر اعلی په توګه اعلان کړی دی. بلخوا ډاکټر عبدالمالک بلوچ له مشال ریډیو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي تر سوګند پورته کول وروسته به لومړی کار په صوبه کې د خراب امنیت سمول وي. په خیبر پښتونخوا کې د بارانونو او تیزې هوا له امله 14 تنه مړه شوي او ګڼ شمېر ژوبل شوي دي. د سوبې د مختلفو اسپیتالونو ډاکټرانو بیګا مشال ریډیو ته ویلي دي چې بارانونو بچې زیاتره کسان په 400 مردان نوخر تخبه او سواد کې مړه شوي دي. د پاکستان د قومي اسمبلی د سپیکر او مرستیال سپیکر انتخاب نن کیږي. بلخوا د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداری وایي د مئی میاشتې په پارلیماني انتخاباتو کې د پاکستان پیپلز پارټي تر ماتې وروسته به د ولسمشرۍ دویمې دورې د جاري ساتلو هڅه ونه کړي. د قبایلی سیمو د آفتونو د نظم اداره وایي چې د خیبر قبایلی سیمې د واړې او میداني علاقو نه بې کوره شوي خلک به د روانې میاشتې د شلمې نیټې نه خپلو کورونو ته ستانه شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون د افغانستان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې په هیواد کې د سولې د روانو هڅو په اړه خبرې کړې دي. په ترکی کې د حکومت ضد احتجاج په دریم ورځ د مظاهرچیانو د منتشر کولو لپاره پولیس اوښکې بیونکې ګیس او اوبه پاشلې دي. په لسګونو زره کسانو د اتوار پرس په انکارا، استنبول او نور ښارونو کې په مظاهرو کې برخه اخیستې وه. او په چک جمهوریت، جرمنی او آسټریا کې د سیلاونو او د غرونو د راخوېدو له امله درې تنه مړه شوي.
اوس هم راځو د پاکستانی مطبوعاتو اداریو ته چې مهمې خبرې د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
آج ورځ پاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی په هیڅ سوګند پروتوکول په سمدستي وروستو پرویز خټک صوبه کې په تعلیمي او د صحت څانګه کې د ایمرجنسی اعلان وکړو او ټولو ډاکټرانو او استادانو ته ویلي دي چې خپل خپل حاضری دي یقیني کړي. د غرنګي د صوبایي اسمبلی ټولو غړو ته دا هم ویل چې د خپل خپل حلقې سکولونو او هسپتالونو جاج دی واخلي. ادارې وایي چې زموږ ملک او خصوصا خیبر پښتونخوا صوبه کې سیاسي عمل د غل تعلیمي او صحت څنګه ته سخت زیان رسولې دي. او بیا د خراب معیشت په وجه اسپیتالونو کې د ټیسټونو، دوایانو او د نورو بنیادی اسانو کمې هم دي. نو ځکه دا کمې ذاتی مد اسپیتالونو پوره کوي. نو د دې کې د اوسونو علاوه چې په صحیح مانو د خلکو خدمت کوي نو ټول د پیسو ګټلو یو ذریعہ ده. او دغه حال د غیر سرکاري سکولونو هم دي. ادارې اخر کې لیکي چې حکومت لبا دې هر څه ته پام راګرځول وي چې د اسانۍ په نوم د خپل مال او سر سره لوبي ونه کړې شي او د فیسونو په نوم د غریبو خلکو نه په پندونو پیسې وانغستل شي. او د دې سره سره سرکاري اسپیتالونو کې هغه ټولې اسانې ورکول پکار دي چې خلک د پرایویټ اسپیتالونو مخه نه کوي. ایکسپریس ورس په خپل ادارې کې لیکي چې د ناتو پخوانی کمانډر جنرال جان ایلن ویلي دي چې کال 2014 کې د افغانستان نه د دې د وتو وروسته هم امریکای له دغلط ته د پوسټ ساتلو ضرورت پیښې دي شي. نو پکار ده چې امریکای له اوسه په ډاګه کړي چې د اتحادي ځواکونو د وتو وروسته به امریکا افغانستان کی سمرا پوسٹ ساتھی. ادھر یہ اڑان دلی کی دے لڑکی جان ایلن یو بشپڑ رپورٹ ہم تیار کرے دے ہوکو لدی پرت مونگ و گورو نو دا امریکی انتظامیہ ہم خواہش لری چی دی دا افغانستان دا داخل سیکورٹی چاری افغان فورسز تا پلاس ورکڑی. خدا بسنگ کی گی او آیا دا بد امریکی دا مرضی مطابق وشی دا یو سوال لے چی دا کم پا حق لا ویل دا وقت نمخ کی دی. دے ادھری پا وینا چی دا جان ایلن دا رپورٹ نا دا اخکاری چی دوی پسنا سا بہانہ افغانستان کے خپل پوز سارول غواړي. اداري زیاتوي چې افغانستان د امریکایي پوز د وتل وروسته به دغلته یو نوی صورتحال را پیدا شي کوم چې به په پاکستان او افغانستان نیخ په نیغه اثر وغورځوي. اداري اخري کې لیکي چې د دغه نوی صورتحال په حق لا د دواړو ملکونو دانشورانو او پوهانو لپاره دي چې په وخت باندې دواړو ملکونو خبر کړي چې دارنګ د دې لپاره یو غوره کړنلار او ټاکي.
او د نړۍ مطبوعات گلف نیوز لکی د مسلم لیگ انون ګوند مشر نواز شریف حکومت په داسې وخت کې راځي چې پاکستان د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخامخ دی. په دې مسلو کې خراب اقتصاد، بدامنی او ځینو بهرنیو ملکونو سره ترنګلي اړیکې شامل دي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون سپارل لکی د افغان طالبانو یو پلاوی د اړیکو خکولو په لړ کې ایران ته تللی. تفصیل د انیسا اجمل ناورو.
گلف نیوز لیکي د مسلم لیگ نون ګوند مشر نواز شریف چې ډیر ځل به د پاکستان نوی وزیر اعظم جوړ شي د مخکنی د خپل حکومت وړاندې چیلنجونه منلي دي. نوی حکومت په داسې وخت کې راځي چې پاکستان د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ دی. په دې مسلو کې خراب اقتصاد، بد امنی او ځینو بهرنیو ملکونو سره ترنګلې اړیکې شاملې دي. گلف نیوز لیکي د دې مسایلو د حل لپاره چې هر لار انتخابیږي هغه کې به د پاکستان ناکامۍ چانس هم وي، او دا هم ممکنه ده چې د پاکستان نوي سیاسي حکمرانان د دې مشکلاتو د حلولو په لاره کې ډیره بریا ترلاسه نکړي. مقاله کې راغلي دا ضروري او د پاکستان په کامی ګټو کې ده چې نوي منتخب شوي سیاستوالان د ملک د مسایلو حل په شریک راوباسي. گلف نیوز وړاندې لیکي چې د هر سبا د دې لپاره هم مهم وي چې دې سره به نه صرف یو جمهوري بلکې د حکومت او د دوی د سیاسي مخالفینو ترمنځ د خبرو اترو او شریک کار کلتور پیدا شي. ورځپاڼه زیاتوي د نواز شریف حکومت به ډیر زر د دې هم احساس وکړي چې د دې د مودې زیات وخت به د سختو بهرنیو اړیکو په سمولو کې ولګي. بلخوا ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه لیکي د افغان طالبانو یو پلاوی د اړیکو خوکولو په خاطر ایران ته تللی دی. د طالبانو یو مشر د نوم نه خپرولو په شرط ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې دغه استازي د ایرانی چارواکو سره د غلط فهمۍ د ختمولو لپاره تللي دي. د طالبانو یو مشر وایي طالبان باغی ته د خپلو پالیسو وضاحت کوي او د ایران هغه اندېښنې چې ایران یې د دوی د سنی مسلک له وجې لري کموي. د ورځپاڼې په خبره سید طیب آغا، مولوی شهاب الدین او شیر محمد عباس تانکزی په دې پلاوي کې شامل دي. د طالبانو یو مشر ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې ته ویلي چې تهران د طالبان مشرانو ته په راتلونکي کې د همکارۍ په باب د خبرو بلنه هم ورکړې وه. د ده په خبره دغه پلاوی د سفر د لوړ پوړو مشرانو د منصورې وروستو د جمعې پر ورځ پیل کړی او دا په لوړه کچه لومړی او رسمي ملاقات دی. داسې یقین کېږي چې ایران د 2014 کال وروستو په افغانستان کې د خپل رول په خاطر طالبانو ته بلنې غځوي. د افغان طالبانو د دې پلاوي تهران ته د سفر په اړه خبرونه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې امریکا وایي ایران د نړیوالې ترهګرۍ لپاره خپل ملاتړ زیات کړی. په ایران دا تورونه د امریکا د خارجه دفتر د 2014 کال د ترهګرۍ په اړه یو رپورټ کې لګیدلی چې په دیرشمه مې خپور شوی دی.
دا مشال ریډیو دا
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډیر زر افغانستان نورې نړۍ په خاصه توګه منځنۍ ایجیا او اروپا ته د افغانستان لپاره د یوې نوې ترانزیټي لارې د مکمل کېدو کار پیل شي. دا لار افغانستان د ترکمنستان، آذربایجان، کرغیزستان او ترکیې له لارې له اروپا سره نښلوي. په دې اړه نور تفصیل د کابل نه احمد زبیر ژمن راکوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ کار پیل شي او دا به د افغانستان لپاره د یوې درېیمې ترانزیتي لارې د جوړېدو پیل وي. ټاکل شوی جمهور رئیس حامد کرزی هم ډیر ژر د اورګاډي د پټلۍ د کار د پیل په مراسمو کې د ګډون لپاره ترکمنستان ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت وایي جانان موسازی د یکشنبه په ورځ په کابل کې خبري اعلان ته ویل په دې توګه به عملا د هغې لارې کار پیل شي چې افغانستان له اروپا سره نښلوي.
موږ توانیدلې یو چې په تیرو څو کلونو کې د ټولو هغو هیوادونو موافقه ترلاسه کړو چې د شمال د ترانزیت د لارې په اوږدو کې پراته دي. انشاءالله د دې ترانزیتي لارې د بشپړولو عملي کار به څو ورځې وروسته په ترکمنستان کې د ترکمنستان، تاجکستان او افغانستان د ولسمشرانو لخوا پیل سي، او د دې ترانزیتي لارې په بشپړېدو سره به افغانستان بهر ته یو بل لار، یو درېمه ترانزیتي لار پیدا کړي.
خاغلی موسازی وویل دغه نوې لار به افغانستان له ترکمنستان، آذربایجان، ګرجستان، ترکیه او بلاخره اروپا سره د اورګاډي د پټلۍ او سرکونو له لارې ونښلوي. هغه ویل اروپا ته دغه لار له مخکې تقریبا جوړ ده، خو یوازې د ترکمنستان په خاوره کې د خیزر بحرې پر لور کار ته اړتیا لري. افغانستان په داسې حال کې غواړي چې د ترکمنستان په وسیله له دې لارې له نورې نړۍ سره ونښلي چې دا مهال خپل ډیر صادرات او واردات د ایران او پاکستان له لارې کوي. خو افغان سوداګرو تل په دې هیوادونو په خاصه توګه پاکستان کې د ترانزیتي ستونزو په اړه شکایتونه کړي. افغان سوداګر وایي که د شمال لارې افغانستان له نورې نړۍ سره وصل شي نو په پاکستان به اعتکار کم شي. افغانستان کلی بیخو غواړي د منځنۍ اسیا او اروپا له پرمختللي ترانزیتي سیستم سره وصل شي. له بلې خوا دننه په دې هیواد کې ترانزیتي سیستم لا هم زوړ او ستونزې لري. افغانستان د لویو لارو شبکه بشپړه نه لري او څو میاشتې مخکې د لومړي ځل لپاره له مزار شریف نه تر تاجکستان پورې د اورګاډي د یوې پټلۍ خاوند شو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. په پاکستان کې د مئی په 11مه نیټه ترسره شوو پارلماني ټاکنو کې اکثریت ترلاسه کړو ګوندونو ولس سره په انتخاباتي کمپاین کې یو شمېر وعده کړي دي. آیا دغه په انتخابي کمپاین کې کړي وعده زمکینی حقایقونو سره تړاو لري او کنه؟ تفصیل زموږ د همکار مجید بابر په دې رپورټ کې.
په 11مه مئی ترسره شوو ټاکنو کې په مرکزی پارلیمان کې اکثریت ترلاسه کړي ګوند مسلم لیگ په انتخابي کمپاین کې د اقتصادي بدحالۍ، د توانایي د بحران او د ترهګرۍ د مشکلاتو د حل لپاره ولس سره وعده کړې وي. د دغه ګوند مرکزی سیکرټری جنرال اقبال ظفر جګړه نه مې وپوښتل چې تاسو کومې وعده کړې وي، آیا د هغې د پوره کولو لپاره کوم عملي پلان هم لري او که دغه یوازې انتخابي شمنې وي؟
بل چې کم پروگرام دی او پاغې باندې به چې کم عمل کی هغې سره د هغې ګراؤنډ ریالټی چې کوم ده هغې مطابق مونږ اعلانونه کړي دي. لکه مثلا که تاسو ته ووایو که د لوډ شیډنګ خاتمه ویلې ده، نواز شریف ډېر سیف دغه ورکړی دی چې 3 کاله چې به مونږ د لوډ شیډنګ خاتمه خیری کوو. یا همدغسې دی مونږ نور چې کوم پروګرامونه ورکړي دي نو هغه مونږ سندې دي. خو دا مونږ د فرسټ 100 ډیز چې مونږ ویلي دي پروگرام کی کم دہشت گردی خاتمہ یا بجلی لوڈ شیڈنگ خاتمے پارا اقدامات دا با خلق و تخکارشی یعنی زمگا سمت چیدیا ممتحین شی.
تیر 15 کاله په پاکستان کې د پیپلز ګوند په مشرۍ کې په مرکز کې اتحادي حکومت وو. په دې موجوده ټاکنو کې هغه ګوندونه چې اوس یې اکثریت ترلاسه کړی په ټاکنو کې په پیپلز ګوند او د هغوی اتحادي ګوندونه دا مهال په پاکستان کې د ټولو ستونزو ذمہوار ګرځولي ول. د پیپلز ګوند یو مشر او پخوانی وزیر اطلاعات قمر زمان قاهرانه مې وپوښتل چې تاسو خو حکومت کې پاتې شوي یې، مسلم لیگ چې کومې وعدې ولس سره کړې دي، آیا د هغوی لپاره به پلی دغه وعدې پوره کول ممکن وي؟
مسائل زیادہ ہوتے ہیں، حکومتوں کے مسائل اتنے نہیں ہوتے اور کمپلیکیشن
دا خبر ہے. حقیقت دے چ پتر کی پذیر ہے وادن کے مسائل زیادہ ہوئی اور حکومتوں وسائل داغے مطابق نہیں ہوئی اور مشکلات و ادراک حل کی گئی چکل اور سرا مخامخ شی انتخاباتی منشوروں اور کمپین کے خلوص سرجمنی کی گئی. خو چکل دھاگ وادود پورا کول وقت راشی اور کم گن پاکثریت کی شی نو بیا ور سرا غم شی چکو مجمنی مکڑے وے آیا غا پورا کی دے ہم شی کنا اور داغے مظاہرات اس اس کتے شی کلن چ دمیا نواز شریف گن مسلم لیگ اکثریت تر لا سکڑے دے نو ہا وادے چ انتخاباتی کمپین کی کڑے وے اس رو رو داغه تصحیح کوي. کاغذ ڈرون بریدون خبر وا کل طالبانو سره د مذاکرو او کد لوڈ شیڈنگ او د اقتصادی بحران
وہ وہاں انہوں نے چیک کیا اپنے آپ کو اور انہوں نے اپنی کریکشنز کی ہیں. وہ ڈرون اٹیکس ہو، وہ ملیٹنٹس کے ساتھ مذاکرات کے رستے ہو، وہ اکانومی ہو، وہ لوڈ شیڈنگ ہو.
تو اسلام آباد کی د سیاسی چارو کارپو او خبریال نصرت جاوید نو پختل چې په انتخابی کمپاین کې د سیاسی ګوندونو لخوا ولس سره د کړو دشمنو او ځمکني حقایقو ترمنځ څومره تړاو وي؟
ټول نړۍ کې په جمهوری ټولنو کې د ټاکنو پر مهال یو خاص ډول ماحول وي. سیاسي ګوندونه ولس سره ژمنې کوي، لفاظ کیږي، د ټکو په زور ولس ته د هیلو د پوره کېدو تکرار کیږي چې څنګه د ولس رایې په خپل حق کې وکارول شي. خو چې کله هم دغه سیاسي ګوندونه په حکومت کې راشي نو بیا هغې ته معلومه وي چې د حکومت کاروبار به په سیستم کې دننه اوسېدو سره چلیږي. نو په ټوله نړۍ کې د جمهوری ټولنو ولس ته دغه ماحول عادي دی. ښه جمهوریت همدا دی چې حکومتونه خپل آئینی موده پوره کی او بیا ورته ولس د خپل ووټونو په ذریعہ د نور حکومت کولو اختیار ورکړي او یا نه. ټوله دنیا کې د جمهوریت همدا طریقه ده، نو په پاکستان کې څنګه بدل کیدی شي؟
قمر زمان قاهره وایي چې سیاسي ګوندونه په انتخابي کمپاین کې تر یو خاص حد پورې د ولس سره تر ژمنو تر حد دوکې کوي. خو د دې دامانه نه ده چې یو سیاسي ګوند په حقیقي معنی کې ولس سره د دروغ وعده کوي او یا هغه څه چې په وس کې وي قصدن یې نه کوي.
د مشال تر څنګ اوسې هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
د مشال تر څنګ سې اوریدونکو. د امنیت په راوستلو او د سولې په ټینګښت کې د دینی عالمانو یو ناسته د ننګرهار د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوې چې د دغه ولایت ته بیلابیل ولسوالو نه ورته دینی عالمان رابلل شوي وو. په دې اړه نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد راکوي.
د دینی عالمانو دغه غونډه چشمیری سلګونو تنو ته رسیدو د جلال آباد په شاهي ماڼۍ کې ترسره شوه. د ننګرهار والی ګل آغا شیرزی له دینی عالمانو وغوښتل چې د دولت له مخالفینو سره خبرې وکړي او د افغانستان د اسلامي دولت په وړاندې له مخالفت نه لاس واخلي.
خبرې وکړي چې نور د خپل وطن د بهبود پرمختګ دپاره او د دې نظام د تقویه دپاره د یو شي حکومتدارۍ دپاره موږ سره راشي او د خپل وطن په آبادۍ کې کار سره وکړو او نور دغه ځواني ویني، دغه علمي ویني، د علماو ویني، د سپینږیرو ویني، د مشرانو ویني، بنسي او د خپل وطن جوړ کړو او خپل وطن کې سوله راول، امن راول.
دا چې د سولې په راوستو کې دینی عالمان څومره رول لرلی شي، دا پښتنه یو تن دینی عالم دا رنګه ځوابوي.
ما نوم حجی محمد خان دی، د فرمړې د کند راغلی ما. کم رول چې علما کرام په امنیت کې لري، دا البته حتی چې نړیوال ځواکونه هم نشي اجرا کولی. دا امنیت د افغانستان امنیت دی. د افغانستان په امنیت باندې علما ډېر ښه پوهېږي کومې ستونزې چې د امنیت په باره کې را پیدا کېږي. د دې لپاره همدغه علما دي چې دلیل د هغې دپاره ووایي تر څو هغې ته ځواب قناعت بخشه ورکړي. نو دا مؤثر رول په امنیت کې لري.
د جلال آباد ښار د سپین جومات خطیب مولوی محمد میرزا وایي چې که د دولت د مخالفینو روا غوښتنو ته دولت غاړه کیږي، په یو هفته کې سوله راتلی شي.
اوسنی جنگ چې دی د علماو په توسط باندې دا ختمېدی شي. نو علما کولی شي چې د جانبانو سره کښېني، په تفاهم باندې هغه نظام چې چشنه پیدا د افغانستان کې د چشنه چې هغه اور بل دی، هغې نقطې ته ورسېږي. علما قناعت جانبانو ته ورکړي، هغه غوښتنې چې فرضاً د دولت سره چې اصول جنګېږي هغه راواخلي، که دولت په هغې باندې عمل وکړي، د هغې جایز غوښتنې چې ټول ملت په ګټه باندې، هغه غوښتنې چې شریعت سره مطابق، هغه غوښتنې چې قرآن سره برابرې دي، هغه غوښتنې راولي او دولت او دولت پاغه باندې عمل وکړي، حقیقت کې دا په یو هفته کې دا ختمې دي.
په غونډه کې اکثرو دینی عالمانو ژمنې وکړي چې په خپلو سیمو کې به د دولت له مخالفینو سره خبرې وکړي او قناعت به ورکړي چې نور د بیګنا افغانانو د وینو د تویدو مخه ونیول شي. باز محمد عابد، مشال رادیو، جلال آباد.
او اوس هم د جلال آباد نزو د افغانستان د ننګرهار پنجوایي ولسوالۍ ته چرته چې د یو تن جرت ټوله سیمه دې ته وهڅوله چې د طالبانو پر ضد ودرېږي. د دې سرلیک لاندې ورځپاڼې لاسنجس ټایمز یوه مقاله خپره کړې چې غټېږي زموږ همکار اسرار عالم مومن وړاندې کوي.
د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې د رپورټ تر مخه د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د طالبانو پر ضد پاڅون د فروری په میاشت کې هغه وخت شروع شو کله چې طالبانو په پنجوایي ولسوالۍ کې حاجي عبدالودود نومي یو تن ته وویل چې خپل اووه زامنو کې هغه یو دوی ته حواله کړي چې پرې د طالبانو خلاف د افغان حکومت لپاره د جاسوسۍ تور دی، خو ودود له دې انکار وکړو او د طالبانو پر ضد راپورته شو. دغه کلی چې له طالبانو تنګ شوی و، هغوی هم له ودود څخه اثر واخیستو او د طالبانو پر ضد یې پاسون شروع کړو او خپل زامن یې د امریکا په ملاتړ ملیشیا کې وردننه کړل. د کندهار پنجوایي ولسوالۍ چې اته کاله د طالبانو په ظالمانه تسلط کې پاتې شوې وه، د دې ولسوالۍ د خلکو لخوا ناڅاپه د طالبانو پر ضد پاسون افغان امنیتي سرتیرو ته هم حوصله ورکړه. د پنجوایي ولسوال حاجي فضل محمد وایي دا یو لوی کار وشو. د نوموړي په خبره اول طالبان دوی پسې وو، اوس دوی طالبانو پسې دي. د امریکا په ملاتړ دغه ملیشیا کې د کلیوالو شمیر له 15 څخه 340 رسیدلی او دارنګ طالبانو ته مضبوط مزاحمت وړاندې کوي. پولیس او پوځ هم په وړومبي ځل له دوی سره نږدې کار کوي او په دغه سیمه کې یو امریکایي پوځي قومندان وایي هغوی نه غواړي چې ردی پاسون د خپلولو دعوه وکړي، ځکه که چېرې دوی داسې کوي نو دا به ختم شي. پروسه درې کلونو کې د 10% امریکایي سرتیرو وجنه په پنجوایي او له دې سره لګېدلې ژیړۍ ولسوالۍ کې شوې. په کندهار کې د ائتلافي ځواکونو یو قومندان وایي پنجوایي تر ټولو خطرناکه ولسوالۍ وه. د هېچا هم دا یقین نه راتلو چې هغوی به په دې ولسوالۍ کې د طالبانو پر ضد دومره کامیابي ترلاسه کړي. په دې ولسوالۍ کې وسلوال له منځه تللي دي او د پنجوایي پاڅون په افغانستان کې یو خاص نوم پیدا کړی. دا پاسون نور سیمو ته هم غځېدلی او تر دې وخته پورې د امریکایانو په ملاتړ د افغانانو د جنگي قوت یوه کامیابه نمونه ده. ودود قسم خوري چې طالبان به کله هم بیا د دوی کلي ته ورنشي. د نوموړي په خبره هغه له طالبانو نه ویریږي. د پنجوایي د پولیسو مشر سلطان محمد وایي طالبان ډېر بوزدله دي او خلک هم له هغوی نفرت کوي. ودود وایي پولیسو د هغه بچو او گاونډیانو په شریکه له 25 طالبانو سره پنخته کېدري وجل او نور یې لسمی په وستو مجبور کړل. د نوموړي په خبره له دې وروسته د فروری په 25مه د دوی د کلی نورو سل کسانو له افغان حکومت سره په رسمي توګه د ملاتړ اعلان وکړو. د پاتون وروسته امریکایي پوځي قمندانانو د پنجوایي اوسیدونکو ته خوراکي شیان او کپړې ورکړي. همدارس په یاد ولسوالۍ کې یو غرته وړو کې شان سړک هم جوړ کړل شو او دا رنگ دغلطه افغان پوز او پولیسو په ړومبي ځل خپل پوستي جوړ کړي. دغلطه د یو پوستي قمندان میجر سید فریادی وای اوس دوی کولای شي چې خپل دښمن له دغه ځایه په اسانه ویني. ودود اوس د ډیر شروطنو افغان ملیشا مشري کوي چې پکې طالبانو ته مطلوب د دزوی عبدالحنان هم شامل دي.
زمونږ همکار اسرار عالم مومن وو. د خیبر پختونخوا اسمبلی اقلیتي غړي سورن سنگ وای هغه د هر چانه زیات په پښتو ژبې پښتنو او پښتونخوا سره مینه لري او کوشش پیدا وی چې په سیمه کې د امن لپاره د خپل نورو ملګرو ترڅنګ کار وکړي. د سورن سنگ سره د مشال خبریال خالد خان خبرې کړي. تفصیل په دې رپورت کې.
د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی د خیبر پختونخوا اسمبلی اقلیتی غړی سورنګ سنگ چې د بونیر ضلع پیر بابا اوسیدونکی دی وایي چې پختونخوا د دوی کور دی او لکه د نورو پښتنو په شان دی غواړي چې په دغه کور کې زر تر زره امن او سوکالی راشي.
ډیر غټ چیلنجز دي موږ ته پدې کې امن او امان مسله ده، پدې کې لوډ شیډنګ مسله ده، پدې کې کرپشن انتهایی حد ته رسېدلی ده، ادارې ټولې بالکل مطلب دا دی چې کولپس دي، بالکل کار مار هیڅ نه کیږي.
سورنګ سنگ چې د سیک برادری سره تعلق لري وایي چې د دوی مشران په پښتونخوا کې د سونو کالو راسي آباد دي او کله چې په 1947 کې هندوستان تقسیم شو نو د دوی د رورولي او نور کم شمیره خلک په قبالی سیمو او بونیر چې هغه وخت د سوات ریاست برخه وه پاکستان کې اوسېدل غوره وګڼل.
تنو یو ډیر زبردست هغه دی چې مونږ هلته تقریبا 300 سال خو زموږ د فیملی شو چې په یو ځای باندې مونږ دلته ناسي یو او کم مینا کم محبت چې خلک مونږ ته راکړي دي نو هغه مینا محبت چې دی نو محبت
تحریک انصاف نوڑان دے د جماعت اسلامی غړی او هم د سوری لاندی د تحصیل کونسل غړی هم پاتې شوی دی. پنجابی جبا د سکانو مذهبی جبا ده خو بیا په خیبر پختونخوا او کباری سیمو کې سکان ډیر پروانه سره پختو جبا وایي. سورنګ سنگ پختو جبا خپل مورنۍ جبه غني او وایي پښتانه په پختو جبا خپل ښکاری
پنجابی په خپل ځای باندې هغه چې کله مونږه ضرورت وینو وایو او موسلی چې مونږه بدلته پاتې کیږو زمونږه سکولونه زمونږه بچی زمونږه محله زمونږه چم گاون زمونږه علاقه دا ټول پختو ده. نو پختو چدانو بیا پختون د پختو سره زمينه نه کوي نو بیا بس کوي زی.
دا یادونه ده چې په خیبر پختونخوا اسمبلی کې درې غړي د کمشمیره یا اقلیتي محسوس چوکو باندې منتخب شوی دي چې پکې یو د تحریک انصاف، یو د پاکستان مسلم لیگ نواز او یو د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لري. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
تاسو ستونزې
ځوانو ته کل جون یو څوک داخلي ورکو
خلک دې بې روزګار دي
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تپوس کو سګ نه
مشال شته کنه تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ پنی غواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. رویټرز خبری اجانس په پاکستان کې د پښتو فلمونو په اړه یو لیکنه خبره کړې ده. په دې لیکنه کې راغلي د تاوتریخوالي او نامنې پیښو له کبله د پښتو سینما له تاوان سره مخامخ ده. د لیکنې له مخې وسلوالو په بیا بیا په پیښور کې په سینماګانو حمله کړې دي. د مقالې مهمه برخه زموږ د همکار هارون باچا اورو.
رویټرز خبری ایجنسی لیکي په افغانستان کې د خپلې 15 کلنې واکمنۍ پر مهال طالبانو پر سینما بندیز لګولې وو. طالبانو ویل سینما نا اسلامي ده. پاکستانی طالبان هم د افغان طالبانو په څیر د پښتو سینما په اړه سخت دریز لري. په پښتونخوا کې پر سینماګانو حمله شوې دي. درې سینماګانې یا خو په بمونو الوزول شوې یا هم سوځول شوې دي. همداراز د سینماګانو مخې ته چاودنې هم شوې دي. خو پر دې سربېره هم پښتو سینما موجوده او فلمونه جوړېږي. په لیکنه کې راغلي نامنه د پښتو سینما ته تاوان رسولی دی. له دې سره سره د هندي فلمونو رواج هم د پښتو فلمي صنعت زیانمن کړی دی. مقاله کاږي په دې ترس کې بله مسله کلتوري ده. د پېښور یو اوسیدونکي رویټرز ایجنس ته ویلي په خیبر پښتونخوا کې که یوه جینۍ سندرې ووایي نو کورنۍ یې وژني. دا کس چې نوم یې نه دی ورکړل شوی زیاتوي چې خلک سندرې خوښوي خو سندرغاړي یې نه دي خوښ. په مقاله کې راغلي د پښتو فلمونه په لاهور کې جوړیږي چې کیسې یې زیاتره وخت د مینې پر موضوعاتو څرخي او پکې د پښتنو پیژندګلوي او مېړانه ښودل کیږي. په دې فلمونو کې د فلم مرکزي کردار یا هیرو د منځني عمر کس وي چې په وسلو سنبال وي او بریتونه یې پریښي وي. دی په فلمونو کې له ځوانو جینکو سره خپله مینه ښکاره کوي. په لیکنه کې د پېښور ارشد سینما د ودانۍ تصویر ورکړل شوی دی. دا سینما زاړه دیوالونه لري، له چتونو یې د بجلی لوس تارونه ځوړند دي، تیاره پکې خپره ده او پروجیکټرونه یې لسیزې پخوانی دي. د سینما مخې ته یو اته پوړیز روغتیایي مرکز دی چې د یوې بلې سینما تر ړنګولو وروسته جوړ کړل شوی دی. د ارشد سینما منیجر خالد خان رویټرز ایجنس ته ویلي خلک پښتو فلمونه ځکه خوښوي چې د پښتني ټولنې کیسې پکې بیان شوي وي. اجانس د خالد خان لخلوې زیاتوي کله چې رسنۍ د استخباراتي دارو په حواله رپورټ ورکوي چې پېښور ته درې یا څلور ځانمرګي بریدګر داخل شوي دي نو بیا سینما ته هیڅوک نه ورځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم د سلام پښتونخوا په پای کې راځو د نعیم توري په غږ کې د سندرې ته.
چشما جگر کو نور خو پہ خبر بلبل پہ خبر پہ خبر ستا سودے جانا پہ خبر ستا سودے جانا چون خو پکی تاسو کوے من خو تماشی کو نور خو پہ خبر بلبل پہ خبر خبر ستا سودے جانانا بے خبر ستا سودے جانانا ارمان گملا ومڑا وی بانمڑا وستر گی بیر تزو تا سپ رنگنو کی خمار خمار پلے گل ارمان خود دعا تا ستا کو زان تخیری کو نور خو پے خبر گل گل پے خبر پے خبر ستا سودے جان خبر ستا سودے جانا تاسو سودا گانے اوپے منگا سودا یان گرزو تاسو پزان لو بے اوپے منگا پزان ہر ظلم تاسو پہ ہر گلو کے الوت لو لکو پشان منگو کڑو پزڑ ظلم پزانو پہ نظر ظلم تاسو یہ پخپلا کسی منگ ستاسو کسی کو نور خو پے خبر بلبل پے خبر خبر ستا سودے جانا بے خبر ستا سودے جانا تا سود سائل ہر سندری تفطرت بخی منگل د سائل سندر تل ٹکور بزڑنا تاسو منگتا اخ کی بخین ولد محبت بخی منگ نستا سغل کا تغلستر گی تخت بزڑنا تاسو کبے سیل منتل وسی او وس وسی کو نور خو پی خبر